سلام جوړ په خیر په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دې خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځنګړې شوې چې همایون هیواد به قربوي خو تر هغه وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې لزند پرته دی د انجونو خوانزي پرانیزي هغه پروند شنبه د ملګرو ملتونو په قربتوب د پوهنیست حول په سرمشريزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د انجونو مسله یاد کړه هغه لی ګوترش ویل د انجونو تعلیم د سولې امنیت او پیادرا پرختیا لپاره اساسي ګام دی تر پورونه مخې د طالبانو په بیا واکمنیدو څخه باندې 1.5 میلیون هغه انجونې چې په متوسطو او لیسو دورو کې درسونه ویل لزده کړو محروم شوي دي د ملګرو ملتونو کډواله اداره یو این ایچ سی آر وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلی دي د دې ادارې ویاند قیصر افریدي مشال رادیو ته وویل چې شاوخوا 8 لکه افغان کډوال په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بېلابېلو بڼو بد اغېزه کړې ده د هغه په وینا یو این ایچ سی آر خلکو ته نغدې پیسې ورکوي او کوښښ کړی چې په ورته وخت ورته خواړه خیمې او نور شیان هم برابر کړي د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له روستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سر وکتل د ایرات میرزوان او سیهون بیراموف د کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن لخوا تنظیم شوی و د کتنې هدف دا ښودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ کمی او نازک اوربن پر ځای پاتې شي چینی چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر په وروستیو څرګندونو خپل ناخوښي څرګنده کړه په یو وروستي ټلویزیونی مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې چین پر تایوان برید وکړي دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل هو که واقعیا یو بې ساری برید وي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماوننګ پرون د سپتمبر په 19 په یوې خبري غونډه کې د ښاغلي بایدن څرګندونې د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونه وبلله او ویل چې دا د تایوان بیلتون غوښتونکو ځواکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي او د ایران په پلازمینه تهران او ګڼ نورو خارونو کې قهرجن مظاهره چیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په خبرګون له پولیسو سره په نښته وخت دي د تهران له څو سیمو په مظاهره چیانو باندې د پولیسو د اوخ کوونکو بهون کې غازو او اند دزو راپورونه ورکړل شوې دي په ټولنیزو شبکو کې په خبرو شو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د ایران د بلواګری ضد پولیس پر مظاهره چیانو برید کوي او د هغوی د خورولو هڅه کوي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام هیله ده چې ژوند به مو په خیر تیریږي په دې خبرونه کې په دې اړه غږی کول البته څور از مخ کې او تر دې مخ کې هم ځینې داسې راپورونه و چې په هانتونونو ته ځینې انجونې په دې خاطر چې رنګه ټیکري په سر کړی نه پرې خودل کیږي لدی ورها خو په پوهنتونونو کې د انجونو او هلکانو ټولګي هم جلا شوی او تر دې مخکې هم په دې اړه یو بحث درلود چې په ځینو مواردو کې داسې هم شوی دی چې په ځینو صنفونو کې انجونې کمې دي هغوی صنف نه لري او بې سرنوشته پاتې سوي دي یا هم هلکان یا انجونې هر یو چې کم و تعداد هرې ډلې هغوی یو ډول بې سرنوشته سوي دي یا مثال مجبور شوی دی چې نور په هنځي ته تبدیلی وکي او یا هم په یو نامعلوم او بے برخلیک حالت کې ژوند کوي البته دا لمخ کې یو پښتنه ده چې ولې د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې د زده کړو او د زده کړو د کیفیت پر ځای نور مسایل مهم کېږي یعنی هغه مسایل چې ډیر ظاهري وي یا څوک څه ډول کالی اغوندي یا مثال څه ډول رنگ وي یا د چا ویښتان څه ډول وي یا مثال څوک د کوم فکر سړی وي مثال کوم سیاسي شخصیت تي خوخيږي کوم ډله خوخيږي دغه خبري هم ډیر وخت د محصولانو د زده کوونکو په درسي بهيره غيس کوي او یو ډول له دغه ادرسونو له دوی سره تعامل او چلن کوي مثال یو څوک دی هغه د وی ډلې یا یو مفکورې سړی دی کده شي استاد په دې خاطر چانس کړی چې هغه د خوخي نظریه نه لري یعنی د سیاسي او ټولنیز لحاظ یو بل چاته متمایل دي نو موږ په دې خبرونه کې په دې بحث وکړو چې په هنتون یا خوانځای د زده کړو ځای دی ولی نور مسایل پکې مهم کیږي او د دې لپاره چې دغه مسایل یعنی هغه اصلي مسلې چې د زده کړو او د زده کړو کیفیت ته توجه وشي څه باید وشي په همدې اړه د خبرونې لمرمنو سره بحث کوو په خبرونه کې را سره د په هنتون استاد او هم د ډول ځینې محصولان دي چې دوی به په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي. همدا ډول که وخت پیدا سو غواړو تاسې هم راواخلو په خپرونه کې، او تاسې هم خپلې تجربې په دې اړه راته ووایئ چې څنګه کېدای شي تعلیمي او تحصیلي بنسټونه یوازې د زده کړو لپاره وقف سي او ډیر تمرکز په دغو ځایونو کې د زده کړو په کیفیت وشي. استاد عبیدالله ورتک، تاسې ته ښه راغلاست وایم. غواړو له تاسې واورو چې ولې په پوهنتونونو کې یا مثال په نورو ښوونیزو مرکزونو کې ځینې فرعي مسایل مهم کېږي، او هغه اصلي مسله چې زده کړه او د زده کړو کیفیت ته هغه یو ډول ډېره جدي نه ده نیول سوی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او درنښت تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د غواړم لنډ څو موارد ته اشاره وکړم، لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې یادونه وکړله. په افغانستان غوندې هیواد کې او یا دغه وروسته پاتې هیوادونو کې د نه پرمختګ یو اصلي لامل همدغه دی چې دلته ادارو او بنسټونو ته هغه سترګه باندې نه کتل کېږي لکه څنګه چې تعریف شوي دي. پوهنتون، ښوونځی او نورې ټولې تعلیمي او تحصیلي ادارې چې دي، دا د کادرونو او متخصصینو د تربیې لپاره ایجاد شوي دي، او د دې تر څنګ د دوی اصلي هدف او موخه دغه ده چې باید علم یا پوهنه باید دلته تولید شي. نو لکه په ټوله کې چې موږ وګورو د یو منظم پلان او د سیستم نه موجودیت خپل دې ته لاره خلاصوي چې پوهنتون کې هر څوک د خپلې خوښې یا سلیقې برخورد وکړي. موږ وګورو چې دلته د لوړو زده کړو لپاره، یعنې د پوهنتون لپاره، همدارنګه د پوهنې وزارت یا د معارف لپاره هم یو منظم هر اړخیز او ستراتیژیک پلان موجود نه دی. کوم چې موجود هم دی دغه په تطبیق کې ډېر زیات ستونزې دي. یعنې په لوړه کچه باندې موږ اړتیا لرو چې په دولتي کچه باندې دغه سکتورونو سره موږ مسلکي برخورد وکړو، او دوی پرېږدو خپل تر څو پورې خپله هغه لاره ووهي او تایې کړي د کوم لپاره چې ایجاد شوي دي. نو همیشه د لوړو زده کړو په برخه کې برخورد سلیقوي دی. نو هماغه علت دی چې ل وزیر نشرو همداسې ورو ورو راځي پوهنتونونه او پوهنځی او بالاخره ټولو ډپارټمنټونو او محصلینو ته هم دغه ستونزه انتقالیږي. موږ اړتیا لرو چې خپل د پوهنتون تعریف مو چې څنګه کړی دی، چې د کادرونو تربیه او د علم تولید دی، د هغو لپاره باید منظم پلان ایجاد کړو، او د پلان د تطبیق دپاره چې کوم اصول او مقررات وضع شوي دي هغه باید په ټولو باندې یو ډول تطبیق شي. موږ اوس هم ډېر ستونزه چې لرو هغه دا ده چې موږ د لوړو زده کړو یا پوهنتونونو لپاره منظم پلان نه لرو، اصول او قوانین نه لرو، او کوم چې دي هم هغه په شکل د اشکال باندې هغه کې مداخله کېږي او نه تطبیق کېږي. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې یعنی غټه نقطه دغه ده چې دلته اصول او مقررات موجود نه وي، او کله چې موجود هم وي هغه د مربوطه ادارې د اول شخص، یعنی چېرته تاسو د لوړو زده کړو وزارت نظر کې ونیسئ، یعنی د لوړو زده کړو د وزیر په خپل شخصي مزاج او طبیعت باندې به هغه تطبیق کیږي. کومه برخه چې هغه غوښتنه لري هغه به تطبیق کیږي، او کومه برخه چې د هغه په طبیعت باندې جوړه نه وي هغه به نه تطبیق کیږي. نو همدغه ځایونه به ستونزه را پیل کیږي، او همداسې لاندې په ټولو ادارو کې دا مشکل پیدا کېدلی شي. نو په ټوله کې د دې لپاره چې پوهنتونونه خپل اصلي مسیر ته وګرځي، ښوونځي خپل اصلي مسیر ته وګرځي، د دې لپاره په دولتي کچه باندې اراده کار په اول قدم کې چې باید اراده موجوده وي، او وروسته ورته یو مسلکي او متخصص ټیم موجود وي، او کوم اصول او مقررات چې دوی ته ورکول کیږي هغه په بشپړ ډول په ټول هیواد کې په یو ډول باندې تطبیق شي، نو پوهنتونونه کېدلی شي چې خپل اصلي مسیر ته بدل شي، څو پورې چې کادرونه تربیه او علم تولید کړي.
ډیره مننه استاد وردک. ورزو لذینو محصلانو به هم واورو، مخکې مو یادونه وکړه چې ځینې داسې کیسې هم شوې دي چې د ټول په پوهنتونونو کې د ټولګیو د جلا کېدو له امله د ځینو محصلانو هغه د یو سمستر یا د دو سمسترونو خواري په اوبو لاهو شوې ده، یعنی دوی یا بي برخلیک حالت کې دي، یا مثال مجبور شوي دي چې له نویو صنفونو سره یو ځای شي هغه سمسترونه چې دوی لوستي دي. هغه لی امینه عزیزي چې خپل زده کړې کوي او له دغه یو برخلیک سره مخ شوي، غواړو تاسو واورو ولی دغه سی حالت را منځ شو او لکه اوس چې کله تاسو خپل زده کړې کوي کنه په کوم وضعیت لکه کوم وضعیت سره چې مخ شوی تاثیر پر تاسو څه و؟
مننه. کله چې د طالبانو حکومت پیل وکړ هغه وخت د پوهنتون په ځم سمستر کې وم، خو د ځینو ستونزو له کبله له ما نه پوهنتون پاتې شو او اوس ما کوم همسیان چې دي هغوی په پنځم سمستر کې دي. کله چې ما وغوښتل زه بېرته پوهنتون ته مراجعه وکړم، پوهنتون شروع کړم، نو د پوهنتون ادارې ما ته وویل چې که ته چیرې غواړې چې کوم ځای کې تا خپل پوهنتون پرېښی او له هماغه ځایه شروع کړي موږ نشو کولی تا ونیسو، ځکه موږ ته ویل شوي دي چې نوي جینکیانو چې مراجعه کوي هغه به نه نیسي، او که غواړې چې جینکیانو ته دغه ورکړي ټرانسفر کې چې تاسو نو باید بل جلا کلاس یا سم پروسیجر کوي. نو په دې توګه باندې زما ډیر وخت ضایع شو، تقریبا یو کال، او اجازه یې راته نه راکوله چې زه بیا داخله واخلم په پوهنتون کې. نو ما ته اوس د پوهنتون لخوا وویل شول چې دوی وتوانېدل د نجونو لپاره جلا سنف د دغه پوهنځي لپاره جوړ کړي. نو دغه سنف جوړ شوی ده دا اول سمستر لپاره ده. نو که ته غواړې چې بیرته د خپل پوهنځي په همدغه پوهنځي کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، نو مجبور یې چې بیرته اول سمستر له سره ووایې او په منظم ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي. دا خبره ما دپاره ډېره زیات ځورونکې وه چې ما ته چانس نه کول شو. ما ډېره هڅه وکړله، خو دوی ویل چې بیا مونږ له ستونزو سره مخ کېږو. نو د پوهنتون ادارې یوازې دومره وکولی شول چې نوی سنف جوړ کړي او ما ته په دغه سنف کې له سره
ډیر مننه غلی امینه. زه د یو خصوصي پوهنتون محصله وه چې د دغې پریکړې په اساس چې ګنې د نجونو او هلکانو ټولګي دې سره بیل شي، دا مجبوره شوې ده چې هغه سمستر چې مخکې ویلی یو ځل بیا یې ووایي. ورڅو یو بل پوهنتون ته البته د یوې بلې محصلې خبرې به هم واورو. غلی صدیقه هرار راسره په خپرونه کې ده، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړو له تاسې واورو چې په پوهنتون کې تاسې خپله له کومو داسې مسایلو سره مخ یاست چې فکر کوئ دا مهم نه دي، یعنی هغه د پوهنتون اصلي مسله نه ده بلکې نور فرعي مسایل راخیستل شوي هغه مهم شوي او یو ډول ستاسو د زده کړو په بهیر ناوړه اغیز کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول کې خو په دې کول پوهیږم چې افغانستان یو شاته پاتې هیواد ده چې هر برخه کې د نورو هیوادونو مرستې ته اړتیا لري. نو دلته باید له هڅې نه ډېره پاملرنه زده کړې ته وشي، مګر ډېر پام د نجونو په حجاب باندې ده چې دا ډېر نجونو ته ستونزې رامنځته کوي، او د پوهنتون او تحصیلي ځایونو په نجونو باندې بندیز د دې لامل ګرځي چې نجونې خپل تحصیلي چاپېریال ته بېډار لاړې شي، او د زده کړې پر ځای د دوی پام او سوچ په بندیزونو باندې وي چې خدای مکړه په کومه ستونزه کې راګیرې نه شي او زده کړې ورنه پاتې نه شي. او په دې برخه کې موږ کولی شو یو بل ته مرسته وکړو، هر جلۍ کولی شي چې یو بل جلۍ ته مرسته وکړي، مګر دا بندیزونه د دې لامل ګرځي چې جلۍ له جلۍ نه ودار شي او یا د حکومت نه ودار شي، د اسلام د نوم نه ودار شي، او د اسلام تبلیغ څه چې موږ په صنفونو کې کېږي، هر څه چې وي، که حجاب وي، که د هر څه نه مخنیوی وي، دا د دې لامل ګرځي چې ټول پام بل خوا ته لاړ شي او درس نه، زده کړې نه، او خپل راتلونکي نه ټول نه حجاب مسالہ موج ټول مسلمان نجونې یو، او بشکه خپل حجاب، خپل اسلام، خپل شریعت پیژنو، مګر د دې تبلیغ هر ورځ هر خواته هر چیز ته چې د حجاب مسأله، د تکنې، د رنگ مسأله، د جامو
خطرې، خو تاسو خپل حجاب کوي پونتون کې؟ یعنی ټکرای هر څه منظم وي کله چې فکر کوئ؟ چې داستون زنه بیا ولې
او به شک اول نه موږ ټول مسلمان انجونی یو به شک چې حجاب کوو هم په دې حکومت کې هم په مخنیوي حکومت کې مګر دوی چې سم حجاب کې هم انجونی یو نه دا سوچ کوي چې دا سم حجاب نه ده د دوی په نظر باندې یا ما برقع چې ورته وایو چادري یا مغه تور حجاب یو د همدا دوی ته حجاب ښکاری چې دا د موږ لپاره یو لوی بندیز ده او په کوم موجود کې چې موږ زده کړه کوو باید داسې یو فضا وي که نه چې ټول په دوم داسې سوچ وکړي چې زه هڅه کوم خپل په سوچ لپاره یې کوم د نور کسانو په خبرې نه کوم که حجاب کوم دا ما غوښتنه ده یا د نور کسانو غوښتنه یا په ما باندې یو تحمیل شوی شی نه ده بلکې دا زما غوښتنه ده زما د شریعت غوښتنه ده زما د اسلام غوښتنه ده
مننه خوشاله اوسه غلی صدیقه احرار وه چې خبرې وکړې ورځو کابل ته د کابل پوهنتون یو محصله عائشه هم را سره په خبرونه کې ده غواړو له دوی څخه واورو چې البته په دې وروستیو کې ځینې داسې راپورونه وو چې نجونې د پوهنتون له دروازې ګرځول شوي دي او ورته ویل شوي دي چې مثال ستاسو د ټیکري رنګ هسې ده یا داسې ده یا ځینې نورې مسلې او ستونزې وي غواړو له تاسو څخه واورو چې رښتیا څه پېښ شوي یعنې تاسې هم خپله له داسې مسایلو سره مخ شوي یاست که نه
سلامونه ایواد صاحب تاسو محترم استاد او ټول اوریدونکو ته د نوي نظام راتګ نه وروسته کله چې زموږ پوهنتون پیل ده هره ورځ همدغه مسله وي د حجاب مسله یعنې داسې یو مسله ده چې یوه ورځ هم چوپ نه وایي او پټه پټې نه شو هره ورځ همدغه تبلیغ وي د حجاب په اړه او هره ورځ ټول همداسې دغبغې سره مخ یو د نجونو فکر د استادانو فکر د کورمندانو د پوهنتون د ټولو فکر همدا حجاب ته وي او هر ورځ انجونې ځي همدغه ټول فکرونه ټیکري ته او حجاب ته یې که څه هم حجاب مراته وي خو بیا هم د رنګ مسله ډېر هم او په دې ورځو کې ډېره توده ده نه پرېږدي انجونې چې رنګه ټیکري وغوندي او رنګه حجابونه وغوندي زه خپل هم څه څو ځلې ټیکري رنګه حجاب سره تللې یم داسې نه ده چې پوهنتون ته یې نه یم پرېښې پوهنتون ته یې پرېښې یم خو ویلې دي چې سر سبا یې ونه غوندي تر دې وروسته تکرار نه شي ځکه بیا یې نه پرېږدو خو داسې انجونې ما ولیدي هلته د پوهنتون سره څرنګه چې کری هغه ستو بیا د نن کېدو اجازه یې ورنه کړه تر هغه چې هغه خپل کورونه ته زنګ ووهه هغه د تور ټیکري راوړه بیا هغه چې تور ټیکري واغوسته بیا د نن راغلی پوهنتون ته او د دې تر څنګ اوس خو بیا هم روزمره درسونه دي هغومره ډېر یعنې د حل لاره یې پیدا کېږي ځکه نجونې په تم پاتې کېږي چې کونه یو څوک ورته تور ټیکري راوړي بیا د نن پرېږدي پوهنتون ته خو په امتحان کې خو بیا څوک په تمام پاتې کېدای نه شو ځکه چې امتحان ته نه تېرېده ډېری نجونې د امتحان هم پاتې شوې دي همدا ټیکري لپاره چې رنګه ټیکري اغوستي وو د ډېری نه همدا امتحان پاتې شو ډېری چانس وي قصدن چې ولې دا ټیکري اغوستي دي نو دغه مسایل اوس وخت کې په کابل پوهنتون کې ډېر یعنې ډېره توده مسله ده ډېر په همدې فوکس کېږي
یعنی کدا راته وای چې په زده کړو ډېر تمرکز دی که په دغو مسایلو
نه زده کړې خو یوه خو بیا په حجاب د شانو بیخي د ټولو فکر همدا حجاب ته ده یعنې که 10% درس ته وي او 1% د ټولو فکر حجاب ته ده د کالیو رنګ ته د ټیکري رنګ ته ټول همدغه مسایل دي
ډیره مننه خوشاله اوسئ استاد ورداګ غواړو تاسو وورو مخکې په عواملو تاسو خبرې وکړې خو یو مسله ده هم د کله چې یو کس مثال د یو ځای له ماهیت یا له تعریف څخه هم ډیر خبر نه کېدی شي هلته هم دغسې مسایل یو کس مطرح کړي چې هغه په هغه ځای پورې ډیر تړلی نه وي لکه مخکې اغلی عائشه یادونه وکړه چې کېدی شي یو 1.5% یې په درس تمرکز وي او 70% تمرکز او خبرې او بحثونه په نورو مسایلو دي نو فکر کوي دا هم یو لامل کېدلی شي چې په راز کې د داسې کسانو راتګ چې هغوی ته مثال نور څه مهم وي هغوی مثال د کوم څه په راز کې چې دي د هغه له ماهیته ډېر خبر نه وي بیرته نتیجه بیا همدغسې شي استاد تاسو موږ اورئ مهرباني استاد دوام ورکي پښتنه مو کا اورېدلې نه وي چې بیا تکرار کړم
مننه پښتنه مو وخت
لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې باید یو شی واضح شي چې د لوړ زده کړو وزارت اوسنۍ رهبري د دغو وړتیا نه لري چې پوهنتونونه د دوی ښه لوري ته سوق کړي. متاسفانه چې د لوړ زده کړو وزارت په اوسنۍ رهبري کې د دوی په پلان کې پالیسي کې د پوهنتون تعریف لکه څنګه چې ورته شوی دی هغه سې تعریف دوی نه پرې نه لري. د دوی ټول فکر او کار چې کوم دی هغه اوختمندانه ده او دوی فکر کوي چې پوهنتونونه داسې یو ځایونه دي او داسې مراکز دي چې هغه به خدای نه خواسته خدای نه خواسته چې هغه به د اسلام مبین دین ته به د دونه ضرر پېښېږي که نه په حقیقت کې دا هغه مرکزونه دي چې یعنې وطن او دین ته به د همدغو ځایونو نه خدمت کېږي او خدمتګزاران به ورته تعینېږي. د نجونو په مورد باندې چې کومه پالیسي ده متاسفانه دغه اوسني ټول رژیم کې موږ کومه ښه خاطره نه ترې لرو. د دوی سره د داسې یو برخورد کېږي تاسو وینئ چې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي پوهنتون کې چې کومې نجونې دي هغوی ډېرې زیاتې ځورول کېږي د حجاب په بهانه باندې د رشتو په بهانه باندې مثلا چې اوس والی یوه نجرکۍ د انجینري پوهنځی باید ولولي والی باید کمپیوټر ساینس ولولي دوی باید تنه طبي برخه ته او د شرایطو برخه ته او د تعلیم تربیې برخه ته ورکړل شي. دا ټول هغه ذهنیت دی چې بالاخره د پوهنتون په هغه ماهیت باندې ډېر تاثیر کولی شي. دلته چې موږ هر خاطه ګوته نیسو نو تر ټولو نه مهمه رهبري ده. کومه رهبري چې اوس د لوړو زده کړو وزارت کې ده هغه کاملا په دې برخه کې اقدامندانه برخورد کوي. هغوی نه تنه لکه مخکې چې ما یادونه وکړله چې هغه څه هم د دوی له خوا نه نه تطبیق کېږي کومې چې پخپله باندې وړاندې کړي دي. مثلا په وار وار دوی د خانه ویل شوي دي او حجاب تعریف شوی دی. د حجاب کوم مشخص ډول نه دی وړاندې شوی چې حجاب د حتما تور وي یا د چادري وي یا د کوم ډول ولري. حجاب لکه څنګه چې په اسلام کې تعریف شوی دی هماغه عمومي اصول ورته واسطې چې باید ډول یو حجاب باید وي. هغه کېدلی شي لکه په ټوله دنیا کې چې تاسو وګورئ په عربو کې چې کوم حجاب کېږي یو ډول دی او په نورو هېوادونو چې بل ډول دی. مونږ ته هغه عمومي اصول او چوکاټ چې کوم دي هغه هماغه دي چې د اسلام په چوکاټ کې ورته تعریف شوي دي چې ډېر باید نازک نه وي او ډېر باید چست نه وي. دغه شیان ټول تعریف شوي دي. نو د رنګ په باره کې هم کوم واضح څو نشته دی او تابان چې د افغانستان د پوهنتونونو کوم انجونې چې دي د مؤمن مسلمان انجونې دي او دوی پخوا هم حجاب درلود اوس هم حجاب لري. دوی دا درک کولی شي یعنې د پوهنتون یوه محصل هغه دا درک لري چې ټولنه کې څه ډول حجاب باید وکړي چې هغه خپل تصویر په ټولنه کې مثبت وښيي. دوی تر بل هر چا نه دا ښه درک کولی شي ځکه دوی په ښوونځي کې هم تقریبا 12 کاله دوی د اسلامي مضامین زده کوي. د حجاب تر بل هر چا نه دوی ته معلومیږي چې څومره د دوی په ګټه باندې دی او په پوهنتو کې هم دوی چې کله درس وایي په هر سمستر کې دوی د اسلامي ثقافت په نوم باندې مضمون لري. هغه هلته د عبادات نشرو ته اخلاق او سیاسي نظام اقتصادي نظام بالاخره د کورنۍ نظام البته هر څه په هغه کې تشریح کېږي. نو کله چې د حجاب بحث کېږي نو تر بل هر چا نه خپله د پوهنتون مسؤلینې ډېر ورباندې پوهېږي او ډېر ښه یې تطبیق کولی شي. د دوی د خانه په وار وار باندې ویل شوي دي چې حجاب دپاره کوم مشخص ډول نشته چې حجاب باید څه ډول واغوستل شي. اما بیا هم لکه ما چې مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې کله اصول هم دلته تطبیق کېږي هر څه د خپله خوښه باندې تطبیق کوي. اوس په ځینو پوهنتونونو کې شرط دغه وضع شوی دی چې باید تور حجاب ولري په ځینو کې نه دی وضع شوی. په ټولو کې دغه اوسنی وضعیت چې کوم دی دا د حجاب نه بغیر نور ټول د پوهنتون لپاره چې څه شی اړین دي هغه نه دي شوي. تاسو پوهیږئ چې دلته د استادانو کوم امتیازات چې هغه کم شول. استادان ته چې کوم حیثیت باید ورکړل شوی وای هغه کې نه واخیستل شو. د لوړ زده کړو وزارت د بېلابېلو کارمندانو له لوري نه هغوی توهینېږي تحقیرېږي او بالاخره استادان مجبور شول چې پوهنتون پرېږدي یا بلې دندې ته ولاړ شي او یا له هېواد نه بهر شي. په تېر یو کال کې تاسو د استادانو د ظرفیت د لوړولو لپاره یو پروګرام هم نشئ پیدا کولای چې لوړ زده کړو وزارت یې هغه عملي کړی. انته چې کله پوهنتون ته رسیدو کوي نو هلته اړتیا ده چې باید نوې تجربې پوهنتون ته راوړي. نوې تجربې څنګه راوړل کیږي چې خپل پوهنتون محصولین او استادان نورو نړۍ سره په اړیکه کې کړي هغوی ته د ماسټري دکترا او نورو د تحقیق او ریسرچ لپاره تاسو ته فیلوشیپ او سکالرشپ برابر دي. تیر یو کال کې یو استاد هم د لوړو زده کړو وزارت له خوا نه پلان مهال او نه مهال پروګرام باندې لګول شوی دی تر څو پورې چې دوی داسې نوې تجربې راوړي. تاسو وینئ چې د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه په دې معنا باندې چې د معاشات او د ورځني مصرف نه بغیر د لوړو زده کړو وزارت د پانتون لپاره تراسته لپاره چې کومه بودیجه د هغه څخه پرځای یعنی په ساس کال کې د لوړو زده کړو وزارت د پانتون د تراسته لپاره هیڅ بودیجه نه لري. یو لابراتوار د پانتون لپاره یو تعمیر د استادانو د ظرفیت لوړولو لپاره کوم پروګرام یعنی هیڅ شی هم دلته موږ نه لرو. د دغو ټولو ستونزو سره سره د دې فوکس په دغه باندې دی چې څنګه استادان او محصلین رواني لحاظ باندې او روحي لحاظ باندې شکنجه شي. نن دغه اوسنی کوم وضعیت چې دی دا هم د محصلینو لپاره او هم د استادانو لپاره دا یوازې یو روحي او رواني شکنجه ده. په دغه حالت کې لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې پانتون د علم د تولید مرکز د علم تولید هغه وخت منستر تللی شي چې ته د هغوی لپاره یو آرام او آزاد چاپېریال رامنځته. دلته متاسفانه ټول قیده په دغه شکل باندې وضع شوي دي چې د ټولو نه غوښتنه کېږي چې ته باید په هغه شکل باندې فکر وکړې لکه موږ چې درته وایي. نو په دغسې یو حالت کې په دغسې محدودیتونو کې به څنګه وکړلی شي استادان چې هغوی تحقیق وکړه هغوی ریسرچ وکړه او هغوی علم تولید کړي. نو په ټوله کې اوسنی وضعیت چې دی هغه ښه نه دی اما بیرته سترګې چې وراوړي هماغه د لوړو زده کړو وزارت رهبري ته وراوړي د دوی پلانونو ته او د دوی پلانونو سلیقوي او مزاجي تطبیق ته وراوړي چې چېرته دغه ستونزې حل نه شي. د اوسنی کوم پروګرام چې روان دی موږ به متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت کې ډېر بد او بدتر وضعیت ولرو ځکه موږ وینو چې نجونو تحصیل خو بس کال ته یا راتلونکي کال کې به د منځه ولاړ شي ځکه د دولسم ټولګي فارغانې به نه لرو چې نجونې پوهنتون ته راشي او استادان هم تنه په کابل پوهنتون کې د ځینو راپورونو له قوله چې تر 500 پورې استادان دوی تللي دي چې په هغوی کې اکثریت یې دکترا درلودله او محصلي درلودله. اما بیا هم د لوړو زده کړو وزارت څخه په دې برخه کې چې څنګه دغه ستونزې راپېښي هیڅ کوم اقدام هم نه دی شوی که دا ونه شي موږ به متاسفانه چې دغه اوسني وضعیت نه هم بدتره وضعیت ولرو.
ډیره مننه استاد وردک. البته ورسته غواړو په دې وغږیږو چې دغه وضعیت څنګه ښه کېدلی شي خو کوم مسایل چې یاد شول موږ د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند ښاغلي احمد تقی ته هم بلنه ورکړې وه چې په خبرونه کې راسره برخه واخلي او هغه پوښتنې او مسایل چې دوی ته راجې کېږي هغه ځواب کړي. خو متاسفانه له ژمنې سره هم نوموړی حاضر نه شو چې په خپرونه کې برخه واخلي او دغو پوښتنو ته چې دوی ته راجې شوي وي ځواب ووایي. البته موږ په پوهنتونونو کې یا په ښوونځیو کې په دې وغږېدلو چې دا اوس کوم وضعیت دی دا لپاسه کوم مسایل راغلي دي د مسولانو لخوا کوم شرایط وضع شوي دي خو دلته یو اړخ بیرته زده کوونکي یا محصلان هم دي چې هغوی هم یو ډول په دې کې رول لري چې په تعلیمي یا تحصیلي بنسټ کې دوی نور مسایل مهم کړي یعنی ډلې جوړوي یا مثال ځینې نور داسې کارونه کوي چې د دې په ځای چې دغه اکاډمیک ماحول اصالت وساتي یو ډول بې نظمي او ګډوډي پکې رامنځته کوي او درس پکې نامهم کوي. غلی عزیزي غواړو له تاسو هم په دې اړه واورو چې خپل محصلان یا مثال زده کوونکي څومره په دغه برخه کې رول لري په افغانستان کې چې یو ډول زده کړې په خپل ټولګي کې او په خپل مثال د خبرې پوهنتون یا ښوونځي کې نامهمه کړي دي. زموږه غاوري متاسفانه دا غلی عزیزی اړیکه پرې شوله خو هڅه کوو د خبرونې په لړ کې که تاسو هم په دې اړه ځینې تجربې لرئ زموږ د واتساپ د شمیرې له لارې چې لږ وروسته به درته اعلان کړم اړیکه ونیسئ او تاسو هم په همدې اړه خپل نظر راته ووایئ چې مثال د خبرې ستاسو له نظره په پوهنتون کې یا په ښوونځي کې ځینې څه داسې مسایل دي چې هغه د زده کړو پر کیفیت مثال منفی تاثیر کوي او څه باید وشي چې دغه وضعیت سم شي. زموږ د واتساپ شمیره ده 00 420 21 40 شپېته 1 دغه شمیره ده چې لږ وروسته به ستاسو اړیکې له همدې لارې راواخلو او ستاسو نظرونه به هم راواخلو. خو مخکې له هغه د خپرونې میلمنو ته ورځو. غلی احرار غواړو له تاسو تخنیکی همکار وای چې غلی عزیزی وصل ده. مخکنی پوښتنه مو چې له هغې څخه کړې غواړم یو ځل بیا تکرار کړم چې مخکې تر ډیره مسؤولانو ته اشاره وشوه چې ځینې شرایط یې وضع کړي دي او تاثیر یې د زده کړو پر بهیر منفي و. البته د خپرونې میلمنو دې مسلې ته اشاره وکړه، خو غواړم د مسلې بل اړخ چې محصلان او زده کوونکي دي له غلی عزیزي څخه وپوښتو چې هغوی خپله په دې مسله کې یعنی څومره مسؤول دي چې په ځینو مواردو کې دوی په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې زده کړې نامهمه کړې وي، نور مسایل مهم کړي وي، مثال ځینې ډلې جوړې کړې وي، ځینې نور داسې کارونه کوي چې هغه فضا یو څه د درس لخوا بلې خوا ته بولي. غواړم غلی عزیزي له تاسې واورم چې دغه مسایل ستاسو په نظر څومره سبب شوي چې زده کړې نامهمه شي په ښوونځي یا پوهنتون کې.
البته دغه مسایل اکثره په دولتي پوهنتونونو کې شته دي چې د محصلینو لخوا ډلې چپلې جوړېږي او په دې ډول باندې د ځینو یعنې غواړي چې هغوی خپل هغه فکري ملګري د درسونو په پرتله باندې هغوی خپل دغه شخصي مسایل زیاته توجه کوي، خو بیا په خصوصي پوهنتونونو کې دا مسله دومره نشته ده. اکثره محصلین هڅه کوي چې خپل درسونو ته زیاته پاملرنه وکړي. له دې ورهاخوا ځینې خصوصي پوهنتونونه دي چې هغوی د ورزش په برخه کې هغوی لوبډلې لري، خصوصا زمونږ په پوهنتون کې په بېلابېلو برخو کې زمونږ دغه محصلین چې دي لوبډلې لري، او دا بیا د سالمو رقابتونو له لارې د نورو پوهنتونونو سره سیالي کوي. نو نور ډول ډلې چپلې چې ده تر اوسه پورې زه په خپل پوهنتون کې ما نه دي لیدلې، او په سالم ډول باندې چې دوی غواړي رقابتونه وکړي هغه بیا د ورزش له لارې کوي.
ډیره مننه، خوشاله اوسه. البته یو مسله چې هغه وخت کې چې لا موږ زده کوونکي و دا کیسې ډېرې وې چې حتی په ښوونځیو کې هم مثال ډلې وې، او ډېره به تر ډېره به مثال ځینې زده کوونکي داسې هم و چې هغوی ځینې جاریه وسایل حتی ښوونځیو ته وړل، په لاره کې به یې جنګونه کول، او دا یو ډول د دوی ډېر مهم کار و. یعنی حتی هغه صنف کې به هم چې ناست یو ډول فضا به یې خلالوله، او دغه زده کوونکو به بیا یو ډول ویاړ هم کاوه. خو دا چې دا کوم ځای ته چې دوی ورتلله د دې تعریف همدغه و چې دوی باید دلته یو څه زده کړي، مثال یو نوی څه باید وي، هغه باید د دوی په ژوند، د دوی په پوهې، د دوی په اخلاقو، په دې ټولو مثبت تاثیر وکړي. خو متاسفانه په ځینو مواردو کې بیا داسې نه و. غلی احرار، تاسې مخکې یادونه وکړله چې تاسې سره دي چې حجاب هم کوئ او له مخکې مو دا کار کولو، خو بیا هم ډېر زیات ټینګار په دې دی. یا مثال ځینې نور مسایل دي چې محصلان یا زده کوونکي مجبور کړي دي یو ډول له درس راخوا نور څه په ذهن ناست وي. د دې وضعیت ښکېدو لپاره ستاسې وړاندیز څه ده؟ څه باید وشي چې محصلان په خلاص زړه یوازې د زده کړو په اړه فکر وکړي، یوازې په دې فکر وکړي چې څنګه کولی شي یو نوی شی زده کړي، نوی فکر وکړي او نوی فکر تولید کړي؟ اغلی احرار، زموږ غږ اورئ؟ ما پوښتنه وکړله چې تاسې مخکې د ځینو ستونزو یادونه وکړه، خو ستاسې په نظر حل څه ده؟ یعنی څه باید وشي چې دغه مسایل حل شي چې زده کوونکي یا محصلان یوازې چې ښوونځي ته ځي یا پوهنتون ته ځي د زده کړو په اړه فکر وکړي، بله کومه ویره یا بله کومه مسله هلته نه وي چې د زده کړې ترې نه هیرې کړي؟ نو ستاسې په نظر د حل لاره څه ده؟ څه باید وشي؟
خو دلته یوه مسله ده کنه چې موږ د حکومت مسؤول کسانو له ذهنیت څخه آګاهي نه لرو چې دوی ولې داسې کوي، یا دا بندیزونه یا دا قیودات ولې اچوي. ځکه لویه ستونزه چې په پوهنتونونو کې اوس موږ ورسره مخ ته یو کنه د نارینهوو او ښځینهوو ښوونکو شتون ده، چې ویل کېږي چې نجونو باندې باید ښځینه ښوونکي اوسي او په هلکانو باندې نارینه. دا یو لویه ستونزه ده چې نه کېږي په کمه موده کې حل شي. تاسې پوهېږئ کنه چې یو کال له دې حکومت نه کېږي، او په یو کال کې د هر څه برابرول ډېر ستونزمن ده. د دې یوازینې حل لار دا ده چې ټول پام یوازې زده کړې ته وسی، ځکه چې محصلي دا او بیا محصلي یا د زده کړې دوره داسې یو دوره ده چې د ژوند کې مداخله وشي، که حجاب وسی، که د استادانو رفتار وسی، که هر څه وسی، که نه دا د دې لامل کېږي چې زده کړیان خپل پام ټول یوازې د دوی ټول پام درس ته وشي او درس نه شاته پاتې شي، زده کړې لارې پرېږدي یا دوی بېخي ناهیلي شي، خپل درس پرېږدي، بېرته کورو ته ستون شي او نور درس ته پام ونه کړي. نو د دې حل لاره به یوازې همدا وي چې مسؤول کسان اول ځان پوه کړي چې د محصلي دوره څه ده، باید محصلي دوره کې یو حاصل څه وکړي، درس ووایي، که دا نورو خبرو د دوی خبرو ته پام وکړي. که دا مسله حل شي که نه، نو دا محصلین خپله کولی شي درس ووایي، نور به هېڅ پکې مشکل هم ونه لري او دا محصلي دوره به هم په ډېر ښایست پای ته ورسېږي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسې. اغلی عایشه غواړل تاسې هم واورو، د یوې محصلې په توګه ستاسې غوښتنه څه ده چې څه باید وشي چې محصلان او زده کوونکي یوازې د زده کړو په اړه فکر وکړي، نه دا چې نور مسایل ورته مهم شي؟
زما شخصي نظر خو داسې دی، کله نه زموږ پنتون پرنسل د زما دیم سمستر داسې وروسته له نوي نظام نه زه وایم دا یو موږ ته سم نه ده ټوکلی. کله مثلا اول کې موږ ته ویل چې یوازې اوږده کالي واغوندې، هېڅ فرق نه کوي، شعر رنګ وي، بیا خبره پرانګ سو، بیا اوس وایي چې مخونه پټ کوي. یعنی مرحله په مرحله دوی غواړي چې ایجاب تدریس کړي. که دا یو ټوکلی ایجاب چې د ښځینه محصلینو د خوښې وي، یعنې ښځینه محصلین عموما دوی وټوکي، دا به یو ښه خبره وي، ځکه نجونې خو ډېرې بې جابه نه دي، یعنې ټولې مسلمانان یو ټولې جاب کوي. نو همدا به ښه وي چې دوی یو منظم یو نفرم وټاکي چې هم د نجونو خوښوي او هم د دوی په خوښوي، او دا دې جاب نه به یې ټولو فکر راټول شي. او مخکې تاسو وویل چې ډېری محصلین خپله د دې لامل کېږي چې درسونه وځنډېږي، زه فکر نه کوم کابل پوهنتون کې داسې یوه پروسه وي، ځکه چې تر کومه چې زه خپله وینم نجونې او هلکان ټول ډېره هڅه کوي چې درس وایي، د درس تر څنګ نور فعالیتونه هم کوي، دا ټول مثبت فعالیتونه دي. مثلا زه خپله چې د ادبیاتو محصله یم، هره پنجشنبه موږ یوه غونډه نیوو په خوشحاله ادبي بهیر کې، بیا د دې تر څنګ په پوهنتون کې هره شنبه زموږ مشاعره وي، ادبي بحثونه وي، د دې تر څنګ ډېری نجونې ژباړې کوي، لیکنې کوي، ټول ویبسایټونو ته کار کوي، نور ټول همداسې فعالیتونو کې بوختې دي چې ټولې مثبت فعالیتونه دي. زه فکر نه کوم چې داسې کوم کار وکړي یا داسې کوم خنډ رامنځته کړي د درس ویلو لپاره خپله محصلین. یوازې همدا د ایجاب مسله ده، همداسې یو ټاکلی یونیفورم وټاکل شي، همدغه به دا مشکل به حل شي، ځکه چې د دواړو خو غوښتنه همدغه ده چې موږ باید درس وایو، دا نه چې ټول فکر هم ایجاب ته وي او درس له موږ نه پاتې شي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسې اغلی عایشه. تاسو یادونه وکړه چې سره له دې مسایلو هم بیا فعالیتونه لري او کار کوي. استاد وردګ، تاسو د محصلانو خبرې واورې دي، البته مخکې مې یو پوښتنه کړې وه، غواړم په دې هم وغږیږو چې مثال د یو د مسؤلانو خبره ده چې هغوی ځینې محدودیتونه وضع کړي، یو مثال د محصلانو د استادانو خبره هم ده، هغوی هم مثال کېدای شي تاسو ته ښه معلومه وي چې په کومو مواردو کې ستونزې شته دي چې دوی یو ډول هغه د زده کړو فضا بلې خوا ته بولې ده او نور مسایل پکې مهم کړي دي، که په دې اړخ راته وغږیږئ چې په کومو ځایونو کې ستونزې شته دي چې هغه مسایل که حل شي نو هغه زده کړې به بیا په یو اکاډمیک ماحول کې مهمې وي.
ډېر مننه خیر شي. اصلا دغه خپله د زده کړو بهیر چې دی، دا بېلابېل فکټورونه یا برخې لري چې په دې کې په پوهنتون کې موږ یادولی شو چې استاد یو فکټور دی، محصل بل فکټور دی، او کوم امکانات چې ورته برابرېږي دا بل فکټور. اوس دغه درې واړه فکټورونو ته چې که موږ غواړو چې دا په حرکت باندې راشي، فعالیت باندې راشي او د دونه مثبت نتیجه واخلي، دلته اوس اداره ته اړتیا ده. یعنې دلته اداره دغه مسؤلیت لري چې استاد محصل او اداري کارمندان چې په پانتن کې دي دا هر یو خپل کار ته متوجه دي. موږ څه نه وایو چې استادانو او د محصلینو په برخه کې هم مشکلات نه وي، تبا چې مشکلات شته دي. د استادانو په برخه کې د نسټم زشته دي، اول قدم کې ستونزه ده چې د استادان د پانتن نه بغیر بیرون په نورو دندو کې مصروف دي. البته د جمهوریت کې درجات مصرف خو اوس هم د ډېرو استادانو مصرفیتونه شته دي، او یو هم په خصوصي پوهنتونونو کې درس ورکوي چې دا هم خپل بېلابېل عوامل لري چې بیا هم ادارې ته ګرځي. دا د استادانو یوه ستونزه ده چې دوی پوهنتون ته او خپلو محصلینو ته ډېر وخت نه شي ورکولی، او د پوهنتون نه بیرون په بله دنده کې وخت تېرېږي. د محصلینو په برخه کې موږ څو ستونزې لرو. دوی یعنې خپل محصل په دې کې داسې ملامت نه دی چې ګوته دوی ته ونیول شي. دا هم د استادانو او هم د ادارې یا په ټوله کې د افغانستان د دغه تحصیلي چاپېریال ستونزه ده. اول قدم کې ستونزه دغه ده چې موږ کوم محصلین چې خپله پوهنتون ته راځي، نو ډېر یې په خپله خوښه باندې هغه پوهنځیو ته نه فامیلېږي کوم چې دوی ورته راغلي دي. نو په دو خاطر باندې دا اوس استادانو دنده ده چې څوک یو محصل دغه ته متوجه کړي چې ته چې په کوم مسلک کې همدغه بهترین مسلک د مسلکونو ترمنځ ښه او بد نه شي تفکیک کېدلی، ښه او بد یې په هغه کسانو کې دي چې دغه مسلکونو شاګردان دي. نو دا بله ستونزه ده چې زموږ محصلین اکثریت بې علاقې دي، او یا بې علاقې کېږي چې په هغو کې طبعاً دغه شرایط ټول رول لري. د فراغت نه وروسته د دوی چې کوم سرنوشت دی دا هم رول لري، او پوهنتون کې چې دوی د زده کړې لپاره کوم امکانات ورکوي چې دا هم ډېر رول لري. فرضاً په ځینو رشتو کې موږ هلته لابراتوارونو ته ډېره اړتیا لرو، خو لابراتوار اصلا شتون نه لري، نشته دی. نو محصل طبعاً چې په دې ځای کې مایوسه کېږي او زړه ماته کېږي چې زه اوس باید لابراتوار مې درلودله چې عملاً موږ یو څه زده کړي وای. خو بیا هم خبر په دوه ځای کې چې موږ په ډېرو برخو کې باید اصول ولرو. مثلا چې استادان کله باید پوهنتون ته راشي، یو درسي ساعت باید څومره وي، او کله باید بېرته د پوهنتون نه ولاړ شي، او د دوی څنګه درسي مواد چې کوم پوهنتون کې استفاده کېږي هغه مطابق د کریکولم یا نصاب دي او که نه دي، په څه شکل باندې دا تدریس کېږي، هغه کوم معیارونه چې وضع شوي دي تدریس لپاره یې هغه کېږي پوره تطبیق شوي دي یا تطبیق کېږي که نه تطبیق کېږي، دا د استادانو دنده ده. اما بیا هم د دوی د کنټرول لپاره او دوی د نظارت لپاره دغه اداره رامنځته شوې ده چې د پوهنځي ریاست یا د دپارتمنت آمریت باید خپل استادان کنټرول کړي، پوهنځي ریاست باید خپل دپارتمنتونه کنټرول کړي. همدغه سلسله باندې پوهنتون او بالاخره معینیتون او لور زده کړو وزارت ته رسیږي. چې په ټوله کې دلته که موږ د یو سیستم یا د یو ماشین فکر وکړو، نو اداري کسان یا رهبري چې ده که د پوهنتونونه ده او که د لور زده کړو وزارت ته، دوی په دې کې د مشرانو او د نظارت کوونکو رول لري که احیانا یو استاد خپل مکلفیت یا خپله دنده په صحیح شکل باندې سرته نه رسوي، نو دا د ادارې مسؤلیت دی چې هغه متوجه کړي، او په همدغه شکل باندې چې یو محصل خپله دنده په صحیح شکل باندې سرته نه رسوي، نو دا اوس د استادانو او د ادارې مسؤلیت دی چې هغه محصل متوجه کړي چې ته باید خپل درسونو ته متوجه شي. څنګه موږ باید د نورې نړۍ تجربې واخلو، لکه مخکې چې دغه یو محصل د خوش یادونه وکړله چې دوی په ادبیات پوهنځي کې ادبي غونډې لري، ناستې لري، مشاعرې لري، دا ډېر یو ښه اقدام دی. په دغه شکل باندې باید ټول پوهنځي او هر دپارتمنټ د خپلو محصلینو لپاره د رسمي تحصیل یا د رسمي زده کړې د څنګه باید دوی ته دغه پروګرامونه برابر کړي، یا د انټرنشیپ په شکل باندې، او یا هم دغسې د آزاد لکچرونو په شکل باندې محصلینو ته دندې ورکړل شي، پروژې ورکړل شي چې دوی په همغه خپله رشته کې په خپل مسلک کې مصروف شي، او بل خواته ډېر وخت پیدا نه کړي. که تاسو چېرته په نورو هېوادونو کې وګورئ، هلته اکثریت محصلین سره ډېر وخت نه وي چې هغه د خپل مسلک نه بغیر نورو شیانو ته فکر شي او یا په هغو باندې خپل وخت تېر کړي، ځکه دوی په خپل مسلک کې ډېر زیات کارونه، پروژې او دندې هغوی ته ورکوي چې څوک ورې هغه ته سپاره. نو دا ټول شیان که چېرته استادان او محصلین او اداره دوی ټول په همغږی شکل باندې سره کار وکړي چې اداره په کتاب باندې رهبری ولري نو کېدلی شي چې دغه وضعیت کوم شکل باندې شدی د دوی نه خاطر وشي او بل بحث دغه دی چې چېرته احیانا کومه ستونزه هم رامنځته کېږي یا کوم تغییر چې اوس راغلی دی نو د دغه دپاره ښه خبر دغه ده چې موږ ډیری وخت باید د مربوطه ادارو نه چې محصلین د هغوی سره راحت دي یا استادانو سره راحت دي باید مرسته نه وغواړي. فرضاً همدغه د حجاب په مسله کې د حجاب مسله کې په دروازه کې فرضاً یو ګارد ولاړ وي او یو ګارد یو محصل ته یا یو استاد ته د یوې برخې توصیه کوي چې یا باید حجاب په دې ډول وي او په دې ډول باندې نه وي او یو استاد ته یا توصیه کوي چې ته باید په څو بجو باندې راشي او څو بجو باندې ولاړ شي. نو دا طبعا هغه د اداري اصولو مطابق کار نه دی. نو ښه خبر به دغه وي چې د پوهنتون رئیس د پوهنځي رئیس دوی مخامخ راشي د محصلینو سره خبرې وکړي چې تاسو باید حجاب څه ډول باندې حجاب باید ولرئ کوم رنګ باندې د استادانو سره هم دوی باید خبرې وکړي یعنې کوم اصول یا قوانین چې وضع کېږي د هغوی د تطبیق دپاره باید د حکمت نه کار واخیستل شي. یعنې حتمي نه ده چې همیشه موږ د خشونت نه یا د زور نه او یا د څه لار نه کار واخلو چې هغه بیا نور جانبي عوارض هم ولري لکه ما چې یو مثال ذکر کړ چې ابتدایي بهشې دروازې یو ګارد یوه مسله یو چاته واضح کوي ښه به دا وي چې د مربوطه ادارې مشر او یا د هغوی غړي دغه بحثونه هلته وکړه او محصلین به یم تطبیق کړي او په منلو کې طبعا چې ورته به اسانه وي او ښه به وي هم درجه استادان او ټول ادارې.
ډیر مننه استاد، خوشاله اوسه کور مودن چې خبرې مو وکړې. البته مخکیل دی چې بیرته راشو میلمنو ته غواړی او پیغام زموږ یو اوریدونکي را سره شریک کړی، دا واورو. لا وروسته به خپل بحث ته بیرته دوام ورکړو.
السلام علیکم. دا آزادۍ ریډیو ټول همکاران ته سلامونه نیکې هیلې. زه دغه پیغام بریدم که چېرته د نجونو مکتب خوشی نکړی شي نو د تعلیم له مخې به دا به وروسته پاتې کېږي به خزینه دکتر و زموږ ډېر په مشکل در پیدا کېږي به خدای نخواسته دا به ډېره بده وي چې یو زنانه د یو ډاکتر نارینه چې هغه ته کښېني او هغه لمس ونیسه لمسوي نو دا ښه کار نه ده. زموږ د مشران د طالبانو څخه جدن کوړو چې د نجونو مکتب زر تر زره دې خوشی کړي او چې د افغانستان سده تعلیمي سده لوړه شي او خلکې تعلیم وختم شي تعلیم وکړي.
نو دا زموږ د یو اوریدونکي خبرې وې چې غوښتنه یې کوله ښوونځي باید خلاص شي. البته د بحث موضوع چې زموږ کومه وه هغه تر ډیره په دې بحث وشو چې څنګه کیدلی شي اکاډمیک ماحولونه یا ښوونیز او تعلیمي او تحصیلي مرکزونه چې دي هغه له نورو مسایلو چې یو ډول پر زده کړو یا د زده کړو په بهیر منفي اغیز کوي له هغو څخه مثال د خبرې مخنیوی وشي او ډیر تمرکز بیرته په زده کړو وشي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو خپرونې د سهار لوو د ماښام تر اووه بجو زموږ په راډیو او پر ویبپاڼه p.azadiradio.com باندې هم اوریدلی شئ. یو بله محصله زمزمه راسره په خپرونه کې ده، غواړو له دې څخه هم واورو او وروسته له دې واورو چې د دغې مسلې حل په څه کې دی. اغلی زمزمې، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم لتاسی وورم چې کوم مسائل فکر کوي چې تاسو په انتون کې ورسره مخ شوی یاست یا وغه یو ډول د زده کړو اړوند نه دی یا د زده کړو پر بهیر منفی اغیز کړی.
هیوا صاحب، لمړی تاسو ته تاسو اوریدونکو ته ملمنو ته سلام نه وړاندې کوم. موږ لته تحولات نو ورسته لته تغییر نو ورسته چې طالبان په هیواد باندې وکړ شوی دی نو محصلین ډېرې ستونزې سره مخ شوي دي. یوه یې همدا چې ښځینه بل موضوع تمرکز پہ جا بند پرنگ باندھے الحمد للہ جن مسلمان ہر حالت کے وہ جب مرد کرے
ډیره مننه غلی زمزمې، خوشاله اوسئ. تاسو دې موضوع ته اشاره وکړله چې یعنی نور مسائل مهم شوي دي او تر ډیره پورې تمرکز پاغه ده د درس پوښتنه څوک نه کوي یا د دې پوښتنه چې دا محصلان به څه کوي او راتلونکی به یې څنګه وي. مننه. البته که څه هم ستاسې خبرې یو تقریب پرې شوې، فکر کوم د نیټ تضعیفوالي له وجې، خو بیا هم موږ خبرې ستاسې خبرې واورېدې. د خپرونې وروستۍ شېبې دې غواړم له خپلو مېلمنو یو ځل بیا واورم چې دغه بحث راټول کړو او یوه نتیجه ګیري وکړو، ځکه زه فکر کوم زموږ ډیر اوریدونکي په کلیوالو سیمو کې د مثال د دوی زامن ځي ښوونځیو ته یا پوهنتونونو ته ځي یا خپل ځي، مثال د خبرې چې البته مقصد دغه و چې که دوی ځي دوی ته باید ځینې مسایل تعریف وي چې پوهنتون ته ولې لاړ سي، ښوونځي ته ولې لاړ سي، هلته باید څه وکړي، څه ډول چلند وکړي، څه باید زده کړي. زه فکر کوم دا مهم مسایل دي چې دوی هغو مسایلو ته پام وکړي. مثال که پوهنتون ته ځي بې له شکه هلته به نجونې هم وي، نو هغه تعریف د پوهنتون دا دی چې دوی باید هلته زده کړې وکړي، نه دا چې څوک وځوروي خدای مکه یا په لاره څوک وځوروي. یا مثال د خبرې یو څوک بازار ته ځي د سودا لپاره ځي، یو څوک مثال جمعه ته د لمانځه لپاره ځي، یو څوک پوهنتون ته د زده کړو لپاره ځي. دغسې هر ځای تعریف شوی دی، د هر ځای تعریف ته په کتو سره باید په همغه ځای کې په هماغه څه ټینګار وشي. مثال د خبرې په بازار کې که موږ د بازار بحث کوو، باید هلته په بازار کې د کیفیت بحث وکړو چې په ښه کیفیت مواد وي پکې، یو څوک کاروبار کوي، که په پوهنتون کې د زده کړو په کیفیت باید خبره وشي، که په جومات کې وي، په عبادت ځای کې، هلته باید د عبادت پر کیفیت خبره وشي. نو مثال د خبرې که جومات کې څوک د بازار خبره کوي، په بازار کې مثال د پوهنتون، په پوهنتون کې نور مسایل مهم کېږي، دغه ډول بیا ټول مکانونه یو ډول متاثره کېږي او هغه اصلي مسله چې کومه ده هغه پکې یو ډول هیریږي. استاد وردګ، غواړو له تاسې واورم چې څنګه کېدلی شي زموږ ځوانانو ته دغه ټول ځایونه تعریف وي، او هغه تعریف ته په کتو سره دوی هماغه څه هلته وکړي چې مهم دي. که یوه دقیقه کې تاسې خپل نظر سره شریک کړئ، وروسته به د نورو میلمنو نظر هم په لنډه توګه واخلو.
مننه ډېره زیاته د ما د ټولو ځوانانو نه غوښتنه ده، هغوی که په کلیوالو سیمو کې دي او که په ښارونو کې دي، چې دوی د هر مسله چې دوی سره مطرح کېږي د هغوی د منلو او نه منلو لپاره د په بدون له اسنادو بدون له شواهدو د دوی اقدام نه کوي. نن د انټرنټ زمانه ده او په کلیو کې هم هر ډول کتابونه اوس پیدا کېدلی شي، خپله د ډېره زیاته مطالعه وکړي. یعنې کله چې دوی پوهنتون ته راځي، د پوهنتون ته راتګ نه مخکې همداسې نورو ادارو ته چې دي د خپل ډېره زیاته مطالعه وکړي. زما غوښتنه یې ټولو نه دغه ده چې تاسو په هره برخه کې باید مطالعه وکړئ، همدغه د زده کړو برخه چې دا تاسو دې برخه کې مطالعه وکړئ چې پوهنتون ولې رامنځته شوی، کله رامنځته شوی، چا رامنځته کړی، او بالاخره هدف یې څه دی په نړۍ کې. دغه تغییرات چې کوم راغلي دي او پرمختګونه چې دي، د دې اساس ټول پوهنتون دی. ولې نور پوهنتونونه شپه نتیجه ورکولی شي او زموږ پوهنتونونه نتیجه نه شي ورکولی؟ زما به د ټولو ځوانانو نه غوښتنه دغه وي چې دوی دې خپل مطالعې ته ډېر وخت ورکړي، او هر څه چې سوال ورته پیدا کېږي یو سند درلودلو په اساس باندې د هغه تایید کړي او یا یې دې رد کړي. ډېره مننه کوره به.
خوشحاله استه استاد آغلی عزیزی کس مکاگا برای غوارم دیرو کم سانیو کلتا سیم وارو غختنه مدسد دل پارا چه پوهانتونونا او خوانزی وازی دستک رو لپارا وقف شی او نور مسائل پکی مهم نشی.
منلو د ځوانانو لپاره باید دوی یعنی د ښوونیزو او غیر ښوونیزو چاپېریالونو ترمنځ تفکیک وکړی شي. دا چې ښوونیزو چاپېریالونه دغه څه دي هلته هر څوک د زده کړې په فکر باندې دي، نو باید نور مسایل باندېني مسایل باید په ښوونیزو چاپېریالونو کې مطرح نه شي. او بل دا چې لکه څنګه چې خویندو یادونه وکړه د حجاب په مسله باندې، د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت باید د نجونو زده کړیالانو لپاره د حجاب یو مشخصه لایحه وړاندې کړي چې څه ډول دوی باید څه ډول حجاب باید دوی واغوندي. ځکه دغه څه نه کېږي چې هر ورځ د پوهنتون په دروازو کې نجونې درول کېږي، د هغوی په ټیکریو باندې خبرې کېږي، د هغوی په حجاب باندې خبرې کېږي، نو په دې ډول د نجونو هغه ذهنونه چې د بیرون پاتې کېږي او دوی همدغه مسله دوی زیات اوروي چې حجاب باید څنګه وچی. نو د لوړ څخه وزارت هم همدا هیله وه چې دوی باید د حجاب لپاره مشخصه لایحه وړاندې کړي، او ځوانان باید د ښوونیزو او غیر ښوونیزو چاپېریالونو ترمنځ تفکیق وکړي، او هر ډول مسله باید په دغه ځایونو کې مطرح نه شي. مننه.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې اغلی عایشه. له تاسې مې غواړو واورو چې ستاسې نظر څه دی، څه کول پکار دي چې نور فرعي مسایل مهم نه شي بلکې په اصلي مسلې چې زده کړه د ډېر تمرکز وشي.
ما مخکې هم وویل څنګه یو ټاکلی حجاب وي، دوی وټاکي او تر څنګ یې له محصلین نه مې منګه هیله ده څنګه حجاب ومني، ځکه دغه د حجاب موضوع باید وتړل شي. د محصلینو فکر باید یوازې درس ته وي، او د دې تر څنګ خپل محصلین باید خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د دې تر څنګ درس وایي، نور د خپلې رشتې اړوند نور سیمینارونه واخلي، نور کورنو کې یعنی حجاب ته دومره اولویت ورنه کړي. ټول فکر حجاب وي، هغوی وایي ستور ټکري واغوندي، دوی رنګه ټکري واغوندي، هر ورځ باندې جنجال وي. نو که د حجاب مسله وي خو پرېښودل شي او ټول فکر درس ته ونیول شي، همدا به زما په نظر بهترینه لاره وي چې دا مشکلات نور حل شي.
مننه، خوشحاله اوسې. د خبرونې لټول ملمنو څخه ډېر مننه چې وخت مخترا کړ او خبرونه کې را سره ګډون وکړ. له استاد عبید الله ورتاګ، اغلی عائشه صدیقی احرار، اغلی امینه عزیزی او اغلی زمزمی غزل څخه مننه چې خبرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسو هم مننه چې تر دې د مو واوریدلو د یوې مهمه مسلې په اړه چې څنګه کې د شی په هنتونونه یا خوانځي یوازې د زده کړو لپاره وقف شي او د نورو سیاسي او سلیقوي موضوعاتو ښکار نشي، په دې اړه وغږېدلو. تر بلې خبرونې تاسو ته وخت غواړم. I'm not afraid to die.